سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دې خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو سره د تاوتریخجن چلن او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې یې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخجن چلن 1290 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د جګړې لپاره 449 ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال له ملي مقامات جبهې سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوي دي. له دې ډلې 9 خوشي شوي او 2 په توقیف کوم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامات جبهې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات جبهې او طالبانو لا د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تفسیر نه ده کړی. په کاپیسا کې د یو جماعت ملایمان د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویم ساحي حصي ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد شریف په نوم دینی عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فایز وینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړاو درې څنه نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې زارونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملای امام د طالبانو پلوی و او د دغې جبهې لخوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فایز دغه ادعا ردوي. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړه چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې د ډوبېدو، 3 د راتو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د شتونو د پرېوتو په بیخه کې وژل شوي دي. یا د اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. او چینایي چارواکو تایید کړل چې 13 جون میاشت هلته 209 تنه د کووېډ 19 له لاسه مړه شوې دي. چین کې یو وار بیا د کووېډ 19 پیښې زیات شوې دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینې د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپورته شوې ده. چینایي چارواکو نن هم درنګ ویلي چې وړمه میاشت هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړه شوې دي. چین د کووېډ 19 د پایل مرکز و چې ډېر ژر د اوبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسیده. دا ورلد میټرس انفو پانی له مخې چې نړۍ د کووېډ قضیه راپور کوي ویلي چې تر دې دمه 6,898,000 کسان د کورونا لاسه په ټول نړۍ کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1,300 د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسالاتو له امله مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی عامه پوهاوی او د دې ناروغیو د درملنې په خاطر خپل تدابیر نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په 6 اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله 4 تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې 140 کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15 د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 240 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي. او د دې ناروغي لامل په دې یو ونې کې درې تنه مړه شوې دي. خو د 2023 کال له پیله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوې دي. همدا ډول ویل شوي چې په 26 ونې کې په 211 ولایتونو کې د شدیدو اسهالاتو د 4,103 پیښو راپور نه ورکړل شوی چې یو تن له دې عمله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15,228 تنه پرې اخته شوي چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې تر څنګ په 26 اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپور نه ورکړل شوي چې مړینه نه لري. خو د 2023 کال له پیله د روانې جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,803 پیښو راپور نه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ یو بیا سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په 26 اونۍ کې 811 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبت ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په 26 اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، خپل زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره زما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي سهار شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحي غذا په کور کې پاخه کړي، باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحي چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یوې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوې، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځینه سنګرتونونو د حکم د بندیز په غبرګون کې دا د جنسیتي زورونې د کمپاین یوه بله برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې دغه بندیزونه به په افغانستان افغانستان په منځوي هیواد بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنګرتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنګرتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي زورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګرتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګرتونونه د فعالیت فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سینګار کوونکي